جیبونو ته ورځي، خو افغان دولت وایي چې په دې برخه کې تدابیر لري. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې. راپور پسې وروسته دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سئ.
که څه هم د فساد سره د مبارزې ډیرو شعارونو خلکو ته د دغو شعارونو د عملي کېدو څه باور ورکړی و، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دغو هیواد په ګمرکونو کې فساد او رشوت ورکول په خپل حال پاتې دي. د دغې خونې مرستیال خنجان الکوزی وایي چې همدا اوس د نړیوالو ځواکونو د سون موادو د محصول معافیت له امله میلیونونه افغانۍ د فاسدو مسؤلینو جیبونو ته ځي. ښاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو ته د سون موادو واردونکي د ګمرکونو د یو شمېر چارواکو سره په جلکاري لاس پورې کړی او د تیلو یوه زیات اندازه د معافیت له امتیاز څخه په استفادې د ګمرکونو له لارې انتقالوي. هغه وایي چې وروسته بیا دا کسان د اړتیا وړ یوه اندازه تیل بهرنیو ځواکونو ته ورکوي، خو پاتې نور تیل په غیر قانوني ډول له مالیو پرته بازار ته عرضه کوي.
هغه تیل چې د ناټو سره یې قرارداد نه دی شوی په ګمرکونو کې پرې جوړجاړی کېږي. یو شمېر کمیشن کاران هلته ناستي خپل کمیشن اخلي او د مامور او واردونکي ترمنځ جوړجاړی کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورته دا ګرو مګر یو مکتوب ورکول کېږي. فرضاً که سل ټنه وي، هغه دوی زر ټنو ته رسوي. دا کار د مراتبه په نظر کې د نیولو پرته کوي. یوازې ورته وایي چې دا د ایساف تیل دي او له مالیو او محصولاتو معاف.
د سوداګرۍ د خونې مرستیال د حیرتانو، ترغونډۍ او اقینه بندرونو نوم اخلي. وایي چې په دغو ګمرکونو کې غیر قانوني لاسوهنې له ځان سره بد اقتصادي عواقب لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان ملي شورا لخوا هم هېواد ته د تیلو د څه ډول واردولو د معلومولو لپاره یو پلاوی بېلابېلو ګمرکونو ته لیږل شوی و. دغه پلاوی کابل ته له راتګ سره په حیرتانو او اقینه بندرونو کې د مالیې څخه د تېښتو موضوع تایید کړه او ټینګار یې وکړ چې په دغو بندرونو کې د میلیونونو ډالرو اختلاس روان دی. له مالیې وزارت څخه مو چې له دې وړاندې د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنې کړي وپوښتل چې د بهرنیو ځواکونو د سون موادو قراردادیانو جعلي سندونه څنګه په ګمرکونو کې د دوی له زره بینونو تیریږي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نوې رهبرۍ په راتګ سره موږ د خلکو سره، ملت سره، پارلمان سره متحد وکړ چې فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ کوټلي ګامونه پورته کوو. موږ نه یوازې دا چې هغه مالي هدف چې زموږ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوی و، نه یوازې دا چې هغه مو ترلاسه کړ، بلکې زموږ عواید د تیرو کلو سره که چېرې مقایسه کړو په ډېره غټه فیصدي زیاتوالی شوي. زموږ برنامه دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت هغه د ګراف صفر خواته تقرب وکړي.
د هغه تړون له مخې چې د افغان حکومت په افغانستان کې د ډېره بهرنیو ځواکونو لخوا لاسلیک شوی، د دغو ځواکونو نفتي او سون مواد د مالیې له ورکولو معاف ګرځول شوي دي. په دې وروستیو کې بیا اندېښنې دا دي چې په هېواد کې نړیوال ځواکونه څو چنده کم شوي، خو ولې د دوی په نوم واردونکي د سون مواد په هماغه پخوانۍ اندازه له محصوله پرته هېواد ته راوریدېږي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت مو پوښتنه وکړه چې دا وزارت د کومو شرایطو او اسنادو له مخې بهرنیو ځواکونو ته د تیلو واردونکي قراردادیان د هېواد د مالیې وزارت ته ورپیژني. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ یوازې د معرفي کولو نقش لرو. موږ هغه شرکتونه چې د ناټو او د امریکایي ځواکونو قراردادیانې دي، موږ هغه شرکتونه د امریکا د سفارت او یا د ناټو د مامور خدمات قطع ناټو د قمانداني د هغه معرف لیک په اساس یوازې وزارت مالیې ته معرفي کوو. موږ فقط نقش زموږ نقش د معرفي کولو نقش ده. څومره هغوی واردوي، د هغه کیفیت په اړه، نور جزئیات په اړه موږ هېڅ کار نه لرو. موږ یوازې دغه شرکت وزارت مالیې ته معرفي کوو، خلاص.
په داسې حال کې چې د مالیې او بهرنیو چارو وزارتونه د تیلو قراردادیانو په ټاکلو او په ګمرکونو کې د هر ډول غیر قانوني اجراتو څخه ځانونو ته برات ورکوي، خو افغان کارپوهان د دغې قضیې په اړه متفاوت لیدلوری لري. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون چې په لوړه کچه د فساد شتون تاییدوي، په دې اړه ځینې ځانګړي وړاندیزونه هم لري.
اقتصاد جنگی و اقتصاد غارت بر سیاست افغانستان.
په افغانستان کې جنگی او د چور اقتصاد حاکم دی. موږ اقتصاددانان ډېرې د حل لارې لرو. له هغې جملې باید د ګمرک چارواکي د تخصص له لارې وټاکل شي، د کړنو څخه دقیقه څارنه وي، د میکانیزم ډیجیټلي کول او د مسؤلیت او ژمنتیا له مخې د ځواب ورکول هغه لارې چارې دي چې د نړۍ په هره سیمه کې پیژندل شوي دي.
ښاغلی سیحون وایي چې په وروستیو څو کلونو نو کې افغان حکومت تل د ځینو پلمو له مخې خپل اساسي مکلفیتونه پریښي دي، تر دې چې د فساد په څیر د اساسي ستونزې د کنټرول لپاره هم په خپلو ژمنو خاورې اچوي. هغه ټینګار کوي چې د فساد له منځه وړلو لپاره د دولتي چارواکو د جدي مبارزې او د شفافیت له راتګه پرته نه باید افغانان د معجزې انتظار وباسي چې ګویا وضعیت به د وخت په تېرېدو خپله ښه شي.
ترشنه آسمان لندی.
در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
دا خپرونه هر شنبه د مازیګر له درو تر پنځو بجو خپریشي
زیر آسمانه که بود.
د انصاف پلټکه
یوی چاغی پسی ورشبلو یاغی پسی ورشبلو یاغی پسی ورشم دی کړه باندې ورځ تیری شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدی نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په دې ګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسی ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. دا د بیا هم زه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې دوستانو دا ونې مو د یو داسې اوریدونکو ستونزې راخستې رچې د ګټې په هدف یو شرکت پرانیستو خو اوس غواړي چې دغه شرکت وتړي. نو د خپل شرکت په تړلو کې لڅ ستونزو سره مخ دی.
زما نوم داوود دی، انجینر داوود. زما مشکل د لغو د پاره دی، د شرکت لغو. خو غواړم چې آخر مکتوب دی چې لغوه کیږي. زما هدف یوازې دا لغوه دی چې لغوه خلاص شي او مکتوب واخلم. دا پنځه کال دی چې زه د پاره سرګردان یم. زم او رزم زما کار نه کیږي، دوی نه کوي، اجراات نه کوي. دا خو شرکت ما د ګټه د پاره د کار کولو د پاره ما تاسیس وکړه او ما چې وکتل چې دا ګټه نه شو او تاوان موږ ته ورسول، د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم. زموږ شرکت په یو دوه دولتي ارګان کې ثبت و، پروژه نیول ډېر سخت و، سرمایه غواړي او زموږ سرمایه کم و، ځکه زما په توانایي کې نه و. یو کال ما موږ فعالیت وکړه او ما چې وکتل چې دا زموږ دپاره تاوان دی، د دې دپاره زما تصمیم دا و چې د شرکت بند کړم. درې لک یا څلور لک افغانۍ زموږ تاوان وشو. زما اول کار خو په آیستاب دا چې جواز ورکوي. اول خو هلته زموږ کار بند و، بیا د هغه نه ما مکتوب واخیست، بیا ګمرک کې د پلچرخې په لار کې دی، هغه مالیه دندگان مرکزی دفتر هلته دی په ګمرک کې. کارونه ما خلاص کړه او بیرته د سند ما راول. هلته مې وی پنځه شپږ میاشت هلته کار زما کار بند و. بیا هملته څلور کال زما دوسیه ورک شو. هلته دلته یو بخش دلته انتقال شو، د مالیه دندگان یو بخش دلته انتقال سو کری هم کونه کی دلته انتقال سوې دي. تا دوه کال کیږي چې دلته انتقال سوې دي. د مالیه دندگان دی یو بخش دلته دی، اوس کار دلته باندې او اخر دوسیه ورکو سالور کال ورکو او یو کال مخکې چې دا پیدا سو په آرشیف کې وو. اوس زه غواړم چې دا شرکت به لغوه شي او یو آخرین مرحله دا ده چې یو مکتوب لیکي چې د مکتوب کې لیکل شوی دی چې د شرکت کار خلاص دی، بند دی. زه غواړم چې هغه آخرین مکتوب واخلم چې دا پکې ولیکي چې دا شرکت کار خلاص دی، لغوه دی.
د انصاف پلټکه
د انجینر داوود ستونزه مو د مالیه وزارت د عوایدو د عمومي رئیس مجیب شیرزاد مخه ته کې خوده. خاغلی شیرزاد یې پاړه وویل،
د شرکتونو د لغوه په ارتباط باید وایم چې موږ د شرکتونو د لغوه په اساس هیڅ مشکل نه لرو، په هغه صورت کې چې د شرکت ټول مالیاتي دوین تصفیه شوی. ولی یو مشکل چې لرو هغه دا دی چې د وزیرانو شورا د تصمیم یا تصفیه په اساس مالیاتي اداره اوس فعلا نشي کولای چې حسابات بانکي د شرکتونو مستقیما چک کړي. په لهذا هغه شرکتونه چې انحلال غواړي او دا شرکتونه د تجارت د صحنې نه خارجيږي، بیا وروسته موږ موږ نشو کولای چې دا شرکتونه بررسی کړو. په لحاظ مالیاتي اداره ویریږي چې د دولت عواید دوی سره پاتې نه شي او دوی ځینې عواید یا پروژې چې لري هغه کتمان نه کړي. په لحاظ موږ درخواست کړی د افغانستان سترې محکمې ته چې په هغه صورت کې چې یو شرکت لغوه کېږي موږ ته اجازه راکړی شي چې د هغه بانکي حسابات او صورت حساب بانکي موږ چک کړو او وروسته مالیاتي دیونی تصفیه کړو او لغوې ته یې ولیږو. په هغه صورت کې چې دغه شرکت وشي کولای چې په داوطلبانه توګه ټول بانکي حسابونه چې په ټول خصوصي او دولتي بانکونو کې لري صورت حساب موږ ته راوړي او موږ یې چک کړو، نو هیڅ مشکل په مالیاتي اداره کې وجود نه لري. انشاءالله د دې په اسره وخت حسابونه تصفیه او لغوه ته لیږل.
شرکت سب دغه ورور وایي چې څلور کاله د دوی اسناد په آرشیف کې ورک ول، څنګه کېدلی شي چې اسناد په یو دولتي دفتر کې هغه هم په آرشیف کې څلور کاله ورک وي او خلکو ته دومره لویه ستونزه جوړه شي؟
زه فکر نه کوم چې اسنادونه زمونږ په آرشیف کې ورک شي. دا اولین واقعه ده چې زه اورم چې زمونږ په آرشیف کې یو اسناد ورک کیږي، ځکه د دې ورور اسنادونه چې دي جواز یې سره وي او پخواني فایلونه کافي هم دې سره وي، نو په هغه صورت کې زمونږ په آرشیف کې اسناد نه ورک کیږي. که دا ورور مراجعه وکړي موږ ته موږ به دا موضوع څېړنه وکړو. زه چې څومره پوهېږم د شرکتونو د لغوې موضوع چې ځنډېدلی، صرف او صرف یوازینی موضوع هماغه چک د حسابات بانکي د شرکتونو و. که دا موضوع حل شي موږ زره دغه ټول شرکتونه چې د لغوې دپاره موږ سره واقعي پاتې دي دوی کارونه خلاصوو او دوی مالیاتي دویون تصفیه کوو.
که دغه ورور شیرزاد صاحب تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزو داوري برخه کې څه کولی شئ تاسو؟
موږ دا همکاري کوو چې لکه مخکې چې ما وویلې چې که چېرته ټول بانکي حسابونه صورت حساب بانکي دی موږ ته راوړي، نو په اسرع وخت کې په ظرف د درې څلور ورځو کې د حسابونه موږ تشکیل کوو او د دوی کار خلاصوو. دوی کولی شي چې نن هم موږ ته راشي، دوی کولی شي سبا موږ ته راشي، خو دغه یو شرط دی چې ما مخکې وویلې چې موږ صورت حساب بانکي دی ټول چک کوو. چې نه تنها دې ورور سره همکاري من حیث د یو اداره چې خلک راځي او موږ ته مالیات ورکوي، موږ کاري پروسیجر ډرونه ډېر زیات ساده کړي دي او موږ دوی سره همکاري او تر څو چې وشو کولای شي یو خانه تجارت ته سهولت ایجاد کړو، خلکو ته سهولت ایجاد کړو او د بل خانه د دولت عواید په صحیح توګه ټول کړو، نو ټول عواید مامورین دوی سره همیشه همکار دي. هر وخت مشکل په صورت کې دوی کولای شي ریاست عمومي عواید طرف تماس کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم. کوټ یې
ازری په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا واد انصاف پلټکه د دې ونې خبرونه تر بلې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم. ورځ مو نیک مرغه. خو پتلو تلو کې د موږ د اړیکو شمیره هم په یاد ساتئ: 0992390
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
ډېر زیات مننه وزیر صاحب چې موږ ته مو بلنه راکړه او د مصیبې وخت مو راکړي. د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې د ډېرو په ذهن کې دا سوال دی چې افغانستان د زراعتي امکاناتو له نظره ډېر غني او بډایه هیواد دی، فکر کوي ولې لا هم افغانستان نه دی توانېدلی په خپل ځان اتکا وکړي یا خودکفا سي له زراعتي اړخه؟ څه عمده مشکلات او خندونه او ستونزې په دې برخه کې موجود وي؟ مهرباني.
مننه. اول خو یو ډېر واضح دید وایم، یا یو برنامه چې موږ څه کارونه زراعت کې ورباندې سرمایه ګذاري وکړو چې د خلک ژوند کې، زموږ مالدار ژوند کې، زموږ باغدار او بزګر ژوند کې تغییرات راوړي. لکه د آبیاري برنامه چې دي، مختلف پروژې، دوه درې پروژې چې وو د تیرو څلور پنځه کاله کې شروع شو، خو تر اوسه پورې داسې یو واضح برنامه نه و چې موږ آبیاري بخش کوم ولایت کې، کوم سیمه کې، کوم کانال باندې سرمایه ګذاري وکړو چې زیاتر ځمکه کنټرول لاندې راوړي، د خلک د اوبو ته لاسرسي زیاته شي. په همدې شکل غنم په بخش کې واقعا سرمایه ګذاري نه ده شوې. د باغونو میوجاتو چې د تازه میوه او وچ میوه په بخش کې هم په همدې شان. نو چې کچیر وګورو نه یوازې چې سرمایه گذاری نه شوی بلکې مون دا خبرې کو چې افغانستان داسې یو ملک دی چې د زراعت له نگاهنه هغه ظرفیت یا پوتنشل لري چې مخته لاړ شي. خو دې په وجود هم مون هر کال تقریبا 4 میلیارد ډالر خوراکي مواد واردوو. دا واقعا د شرم ځای دی. خو کار باید وکړو چې هم داخلی مارکیت ورتشته دی او هم خارجی مارکیت ورتشته دی. نو باید د یو نیم زیر بنا و سیستمو باندې سرمایه گذاری وشي.
بین اساس په نظر مشکل په کوم ځای کې و؟ آیا مخکینی حکومت توجه نه وکړې که مشکلات په بل ځای کې و؟ کافی اندازه بودیجه یا سرمایه موجوده نه وه؟ څه مشکلات و چې د پرمختګ کافی اندازه نه سوی؟
دا خو ټولو ته معلوم دی څومره پیسې چې تېره 14 کال یا 12 کال کې افغانستان ته راغلو بیا دا دومره پیسې په دې اسانه شرایط بیا به نه راځي. بدبختانه دا وایم زما پرداشت دی یا خلک هم ده زمون ټول هم دې باندې اعتقاد هم لرو چې زراعت د حکومت اولویت کې نه و او په همدې شان د منابع دونر چو یا بینالمللي کشورونو چې افغانستان کې اوس دلته دې کار کوي هغوی اولویت کې هم نه و. دوی موضوع چې مونږ یو ډېر واضح برنامه ورته مې ونه درلود چې هغوی ته قناعت ورکړو چې دا ولې مونږ ته مهم دی. نو نورو بخشو کې ډېر توجه وشو او پیسې چې و اخواتله و تیر درې څلور کاله کې یا 15 کاله کې زراعت خواته لږ توجه وشو خو هغه توجه غیر منظم غیر سیستماتیک او داسې یو واضح ستراتیژي او برنامه باندې نه و. نو دا زما په نظر چې تر اوسه مونږ دومره پرمختګ نه دی کړی همدا دی چې واضح برنامه د سکتور لپاره نه و.
تاسو چې د زراعت یا د کرنې د وزیر په توګه تقریبا 8 میاشتې کېږي چې ټاکل سوي یاست، په دې موده کې کوم اساسي کارونه چې مخکې نه و سوي په داخل تاسو هغه اساس کښېښوی یا تاسو پیل کړل؟ کوم دا ډول کارونه شته چې تاسو کولی شئ یادونه وکړئ؟
څو برنامې دي. یو دا ووایم چې هلکه چې مثال کې مخکې ما وویل چې واضح د آبیاري برنامې چې ټول افغانستان کې څه کار وکړو هغه موجود نه و. اوس مونږ یو واضح برنامې دی ملي د آبیاري ملي برنامه چې ورته وایو چې لرو چې هر ولایت کې کوم بند باندې ورکړو د آبیاري بندو کې دی کوم منطقې باندې کار وکړو چې مونږ ته ډېر مصرف کم تاثیر لاخه دی د اقتصادي له نگاه نه مونږ ته موثر دی. نو دا برنامه سره راغلو په همدې شکل مونږ غنم باندې چې مونږ خودکفایي ته کوم کال کې کوی شو ورسېږو یا کوم برنامه ولرو چې خودکفایي خواته نږدې شو یا ورسېږو دا مخکې دا دید نه و. اوس د هغې هر ارخیزه مونږ مطالعه وکړو چې که چیرې غواړو خودکفا شو د غنمو او وړو لخوان له دید نه کوم بخشو کې باید مونږ سرمایه ګذاري وکړو. تحقیقات کې بذري تخمونو کې سیلو آسیاب همداسې ټول بخشو باندې په همدا شکل اوس چې مونږ دوه بل برنامه باندې کار کوو چې د اول مسوده یې تکمیل شوې ده نهایي کېږي راتلونکي ورځو کې د باغداري ملي برنامه دی او د مالداري ملي برنامه دی. دغه برنامه دی چې مخکې وجود نه درلود او مونږ ته یو واضح رهنمود دی رهنمایي کوي یا لارښوونه کوي چې مونږ دې عرصه کې څنګه مخته لاړ شو.
یو بله مسله چې تاسو د خپلو کاري پروګرامونو د معرف کولو پر مهال ویلي وه هغه بزګرو ته د قرضې د ورکولو مسله وه یا د قرضې د بانک د رامنځته کولو موضوع وه. دا کار تر کومه حده پورې مخته تللی دی او څومره ستاسو په نظر دا کار مؤثر او ګټور تمامېدی سي؟
مونږ همدا اوس یو د قرضې یو پروژه لرو یا برنامه لرو چې خپلو هغه بزګرو ته نه خو هغه شرکتونه چې بزګر سره کار کوي لکه کوپراتیف وي یا زراعتي شرکتونه وي یا بانکونه وي هغوی ته قرضې پروګرام لرو. په عین وخت کې مونږ د خپل مطالعات مو شروع کړی دی چې آیا افغانستان کې د انکشافي د زراعت انکشافي بانک ایجادول یو ښه کار دی که نه دی؟ مخکې ډېر ښه نتیجه یې ورکړی و. 45 کاله پخوا ډېر مشهوره مونږ د بانک زراعتی انکشافی د انکشافی زراعت انکشافی بانک دیر ما شروع نو سب مطالعه کرد چه دی شرایط لپاره سنگ بانکی چاد کرد زمون یا برنامه ده قرضی شده آیا ده تبدیل کرد بانک ده یا سرنا ایجاد کرد یا بل نظام. پا په نظر کې هم لرو چې هغه مشکلات چې نور بانکونه یې درلود د افغانستان کې چې هغه غلطي تکرار نه شي. نو دا خپل مطالعه کوو، ځکه بانک ایجاد کول لپاره باید ډېر هغه فیزیبلیټي سړي چې دی هغه سرمایه نیاز چې دی هغه ټول دې باندې کار کوو. بانک جاني سره مو خبرې کړې ده، یو سي دي سره مو خبرې کړې ده، هغوی هم خپل دلچسپي ښودلې دي. شرط دا چې دا منطقي دا اقتصادي تمام شي او افغانستان اوسنۍ راتلونکي شرایط کې ده وشکوي چې کامیاب
د افغانستان حکومت سمو د مخکې له قزاقستان سره یو قرارداد په لاسلیک کې د غنمو د واردولو په ارتباط باندې فکر کوي افغانستان ولې خپل نسی کولای د غنمو د دولت تولیدات ولري او دا مشکل به تر کومه حد پر دوام کوي چې بل اخر افغانستان به د بهر څخه غنم واردوي بیا به وکړي چې په خپل شو د ریژې په لدی اړخه
لکه چې مخکې ما یاد کړو بدبختونه تیرتیا لاس کار کې د سبنامې باندې کار نه وشو چې موږ څنګه کوم کار کې څه کارونه وکړو او کوم کار کې وشو خودکفا شو. په عین وخت کې چې موږ دا برنامه مو شروع کړی دی چې خودکفایي خواته لاړ شو، خو زموږ هغه نیاز هر کال موږ د غنمو وړو کمبود سره مواجه یو. دیارلس کاله کې افغانستان ته غنم واردېدی، هغې نه مخکې ځکه موږ خودکفا نه وو. اوس تلاش مو دا دی چې حکومت ولې دا تلاش کوي. تلاش دا دی چې یو څو مملک نه چې افغانستان منظم یا خلکو یا زموږ تجاران چې غنم یا اوړه واردوي چې قزاقستان دی، اول درجه کې قزاقستان راځي، پاکستان دی، ترکمنستان دی، ازبکستان دی، دا څلور اکثر مملک دی چې یو نیم نور مملک هم کدي خو اکثریت دوی نه راځي واردېږي. چې ګندم واردېږي زموږ تلاش څه دی چې حکومت به هغوی سره خبرې وکړي چې اول که قیمت کې ده لکه زموږ سره مراد وکړي چې زموږ خلک عام خلک لپاره دا لکه قیمت یې راټیټ شي. دویم کیفیت یې اوس کوم غنم چې واردېږي اما یقین ښه کیفیت په ښه قیمت دوه معیار مونږ کله چې هغوی سره خبرې کوو، قیمت او کیفیت. که قیمت یې مونږ ته ښه کي او کیفیت ښه نه وي مونږ ته ضرورت نشته، او که چیرې کیفیت یې ډېر ښه وي قیمت یې بیا زموږ خلک وس نه رسېږي. نو دواړه په نظر کې نیولې مونږ دا کار ورسره د تفاهم تر البته هغه یو تفاهم نامه او قرارداد نه و، یو تفاهم نامه ورسره امضا شو چې مونږ اوس ګورو چې تر څو چې مونږ خودکفایي ته راتلونکي 15 کاله کې رسېږو د خپل هغه نیاز د خلکو چې هغه ضرورت دی د ښه کیفیت غنم او اوړه کوم ځای نه وارد کړو.
ډېره زیاته مننه کوم وزیر صاحب بیا هم چې موږ مو وخت راکړ کومدان په شکر.
خفایم خدایا سوچ کے پرتایم پرتیم جی لتا للیا سوچ کی پرتیم پرتیم جی لتا للیا وی چرا پیا چی بے وفا للیا چرا پیا چی بے وفا للیا بنتا تا شلو دمال لیا رکی بنتا تا شلو دمال لیا وی چرا پیا چی بے وفا لیا چرا پیا چی بے وفا لیا سارا لالیہ